John. سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لیکل دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزی افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبری آژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهد له خودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسلواله پاروستي او میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناملي د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبری ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده، چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت او د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پرګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه خودل شوې دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې مې درته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت څه وو په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ازو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون خوندلی. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي مشران د تحریم لیست ته چول هیڅ لوري ته ګټن لري. اروپای ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کیدو او د خزو په وړاندې د تبعیضي چلن لامله بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړه ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړی په خپل ټویټر لیکلی ته د پرځای چې د فشار او تحریم لغوروي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربه تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړي. اروپای ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره یو شان چلن نه کولو لامل د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په اتلس تنو او پنځه موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سنگرتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تبا په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوال ځنوژنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوی نوموړی څلورویشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو علتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیس په اسلام آباد کې میشتو د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندې کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي رادیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله نهیلی شوی او په دې عملیې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو مختلفو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي، له اقتصادي ستونزو شکایت کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړي کو د کمیټې مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپل کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوال باندې بندیز لګولې، خار تر تک را تک باندې دی باندې زموږ ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلې ده. دا یو ډېره سخته پریکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولای چې په آزاد توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوی خو په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خو انسانان د پاکیو بي ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخي د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د چا څه ډول تفصيل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټیکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوی چې د ځمکې له تودوخي څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر شوزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د ځکه له تودوخي څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې په خوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړي. یو میگاواټ برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړې چې د مځکې له تودوخي برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخي دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخي انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتی ستونزې له امله یې ونه توانید له افغانستان کې پات شي او بیرته هیواد پرې خودو تر شو. د چې ولی دغه راغلي کسان له افغانستان بیرته وتلې دي په دې اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتر مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ور باندې تیریدونکي الوتکې ترې تمې شوې دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1.3 میلیونه کیلومتره تر 3.9 میلیونه کیلومتر مربع پورې اټکلیږي. د برمودا مثلث په اړه ډیر څه ویل شوی او خبره شوی، خو تازه ساينس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوی چې د جاذبه قوه تر نورو ځایونو کم ده. تر ډیرو کلونو پورې ساينس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3 میلیون کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمه ډیره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 1.6 متره ژوره ده. ساينس پوهان وایي چې د دې سیمه د جاذبه قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساينس پوهان د دې سیمه د لوړو ژورو نقشه اخیسته او اوس د هند ساينس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیو فزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولي تنژدې د پوزیس وکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویل چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشي ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکلور.
پولند نن افشا کړ چې امنیتي کمیټه د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبه په ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېل شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطعې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشې د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمه ته راورسیدې او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمه ته هم وغځیږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوڅ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندرې تاسیساتو د روسي حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نخښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولای دی. د اودیسې والی اوله کې پر وویل چې روسي په تور سمندرګي کې لخپلو کشتیو څخه د کالیبر ډوله کروز توغندیو په وسیله د بریټ تر سره کړ چې د غلې د ګودامي ویجاړ کړ او دوه کسانی ټپيان کړل. د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه پورې سپایته ورسید، خو روسي له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره استانه شوې یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي د امنیتی ستونزې له امله ونتوانې د افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر نور هم چې دغه کمیسیون لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پانتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغه کسانو دی چې د طالبان حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لاره هیواد ته بلل شوی و خو وای بیرته افغانستان وته دی. د نوموړي په خبره د افکارت هم تر لاسه کړی و خو د طالبانو د حکومت له خوا ور سره ښه چلند نکیده. نوموړي زیاتوي چې لګنه غواخونه سره مخونه زکه غوړه وګڼل چې هیواد ته لپاره پریږدي
او بل دا چې د سه تهدید وختورونه به هم متبراتل خو دا سه مشخص کس دغه موضوع د اسلامي امارات استخبارات سره مهم شریک کړل. د همدغه کمیسون چې کوم مسؤلیت کوټنه مونږ ته راکړی و د هغه سره مهم شریک کړل. هم تاسو نو د څه قناعت بخش از واه موترونه کړل شو نو د می غره وکړل چې پرته افغانستان پردمه او د افغانستان خوځم.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت له خوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم په هیواد کې هم هکله زما کله راځم اوسېدلو کې مشکل نه لرم. بلې هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دي چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغان شخصیتونه سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون لخوا افغانستان ته بلل شي وو بیرته له هیواد وتی دي. خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخستل شي. دا په تاسو حال کې چې په تیر جمهوری نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قماندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغان شخصیتونه سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون لخوا هیواد ته بلل شوی وو د تیرې پنج شمې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لار کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمایي چارواکي په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. نوموړی د مزار چمتال په لار کې په ورنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومه وسلواله لخوا ووژل شو.
لال محمد ورناغی اکثر از فرماندهان محلي طالبان کارت
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د افریقا کارت هم ترلاسه کړی وو او د همدې کمیسون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو. لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
هم غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون د ویاند احمدالله وثیق نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونه سر د اړیکو کمیسون د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تیر اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسون لاره هیواد ته بلل شوې دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس بیا دغه کمیسون د ویاند احمد الله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تیر حکومت شپږ سو 15 سیاسي څیرې او غړي افغانستان ته راستنه شوې دي. د نوموړي په خبره په دې کسانه کې د تیر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دي چې پر افغانستان د طالبان بیا ځلې واکمنې دي ورسته د تیر جمهوریت نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وزه پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه متادرین چې یو ځلې درملنه شوی و د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدي شوې دي. په نشي توکو بیا ځلې روږدي شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د تیاتر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو په نشو به بیا په نشي توکو نه روږدي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راییسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بېکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند او زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اوس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروج دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېنه باره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاري او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغ طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بې مسولیت کورنیان ستا دام یو د دې د لامل دی. ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي ترڅو بیا ځلې روږدې نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نه ورګرځي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم مرور زل پاکستان شکه تاثر دی ورسه پلان باندې ما مخت د دی بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کډی دی، مکسره بنګان دی، مکسره ماشومان زنانه دی. انټریم کړي مخت واره نه راکې. 43 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو انټری سوی دی غوته واره نه ورکې. کیمرباني وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت وړي ورسوي یا د پاکستان وال خو د مغه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبان سره د مخ خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو منبیل کوله د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواله حالت موږ زکی دي ورزو دل تموم کاروبار ده موږ به ګناه به خلک به هزار خلک موږ د انګريز په وخت د تاریخ په وګدو کې موږ به بارډر باندې څو راتلو کمربانی وکي د موږ پیغام نشر کوي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور سوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر